سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم دغه پروگرام کې وړاندې اورې چې ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د پیسو د مرستې یو صندوق جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د نړۍ په یو شمېر هیوادونو نیوکه کړې چې د افغانانو پر مخ خپلې پولي تړلې او زوروي.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقونو یوه ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي.
د تورخم په دروازه باندې له پرونه د هغو افغانانو د تګ راتګ زمينه برابر شو چې آنلاین ویزه اخیستي دي.
مینوئل ویزه باندې پرېږي دي، خو اوس مشهوره پدې و چې آنلاین ویزه باور کوي، ویزه یې ولا برازي.
له کندهار باندې یو داسې کس پاړه باندې راپور درته خبر کو چې د سترګو دی دی له لاس ور کړې خوای لوی ارمانونه درلودل.
د شوک میچ د لوښ سیاست په خبره ټوک سره ډیر مینه مخابات درلود چې یو شی دغه دوه مینس خلاص خجور شوی و. خو غیل موټوله پرانس
د نا قانون پیسو پر سر د څار ادارې اف ای ټی اف لخوا د پاکستان پاړه له روسي پریکړې مهم خبرو.
Pakistan has taken a number of the way Pakistan یو شمیر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومول دي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوري. د مهمو خبرونو سرټکی، د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي افغانستان به نن د دې تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عربي اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي افغانستان به نن د دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. یون ستولتنبرګ پرون ویل ناتو به د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو پر خوندي ځاله بدل نشي، د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماتیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پرون په بروسل کې پیل شو او نن یې هم دوام دی. د دې تړون سرمنشي ښاغلي ستولتنبرګ د ناتو د غونډې په څنډه کې وویل موږ به طالبان د تروریزم، بشري حقونو او له کابله د خلکو د ایستلو لپاره د لارې د ورکولو په برخه کې د خپلو ژمنو مسؤول وګڼو. د دې خبرې د کولو تر څنګ چې افغانستان به د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په اجنډا کې هم شامل وي وویل هغه درسونه به وارزول شي چې د افغانستان له شل کلن ماموریت څخه زده شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عربي اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلي اوغلو له خپل ایراني ساری حسین عبداللهیان سره د افغانستان او سوریې په اړه خبرې وکړي. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر د متحده عربي اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید آل نهیان سره پر دوه اړخیزو مسلو او افغانستان د نظر تبادله وکړه. ترکیه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو لپاره چمتووالی ښودلی، خو په طالبانو یې غږ کړی چې په پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستانه د امریکا پوځي اډو ته د راوستل شوو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د وال ستریټ جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د دفاع وزیر لوی داستن د لیک پر اساس له افغانستانه نږدې 3500 تنه ایستل شوي او د متحده ایالاتونو په بیلابیلو پوځي اډو کې ډیر کړای شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوی داستن د کانګرس د اوکلاهاما د جمهوري پال ګوند د غړي سناتور جیم ان هوف پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي دغو افغانانو نږدې نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یو ملاتړی مؤسسه وایي د سږ کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو شمیر 30% ډیر شوی. د پناه غوښتونکو د ملاتړ د اروپایي مؤسسې رئیس نینا ګریګوري وایي د تیر کال د ورته مودې په پرتله اروپا ته د کډوالو د شمیر په زیاتېدو کې د نورو عواملو ترڅنګ د افغانستان وضعیت لوی رول لرلی دی. د دې په وینا د سږ کال په اګست کې د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د پناه 55,000 غوښتن لیکونه ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 10,000 یوازې د افغانانو دي. د اغلی ګریګوري په وینا د دغو کسانو په منځ کې یو شمېر هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د کابل له هوایي ډګره ایستل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. قریشی د کابل له سفر وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې ویل د افغانستان حکومت تاییدوي او مننه کوي چې پاکستان په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته کړې او څو لسیزی افغانانو ته پناه ورکړي. د پاینې حال کې ویل اوس انتقالي حالت د ستونزښت او افغانان به پرې برلاسی شي. د طالبانو د ویندو یو د اطلاعات او کلتور مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رډیو ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تجارتي لارې به پرانیزي او د افغانستان د محصولاتو د صادرېدو په لار کې به اسانتیا رامنځته کیږي.
حتی په دروازو کې به ناروغانو ته ویزې ورکول کیږي چې ناروغان په اسانه د تداوی لپاره لاړ شي.
له دې سره په یو وخت پرون پاکستان د تورخم دروازه له څو اونۍ وروسته پرانیسته. په روسیه کې د کرونا وایروس له کبله په بېساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت دغه هیواد یو روغتیایي چارواکي پرون د کرونا د یوې نوې بڼې د پیژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خپریږي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د روسیې د عامې روغتیایي اوجکپوړي متخصص کامل حافظوف وویل احتمال شته د دې نوې بڼې د کرونا د خپرېدو سرعت خورا زیات وي. په روسیه کې څه باندې 2,00,000 تنه له کرونا وبا مړه شوي چې د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو ډیر دي. او په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ سیالۍ مقابله لوبډله څرګنده شوه. ټاکل شوی چې د اکتوبر 15 د دوشنبه پورې د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند له بی ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لار ومونده. د افغانستان دومه سیالي به د اکتوبر په 19 له پاکستان سره وي. خبرونه مول ازادي راډیو وردل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې بیا هم ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته ملګرو ملتونو پرونو ویل د افغانستان اقتصاد په مجموع کې د خرابېدو په لور روان دی او پر اتلونکو میاشتو کې به ډیر نور افغانان د فقر تر کرښې لاندې شي. د ملګرو ملتونو له سخت اقتصادي وضعیت د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره یو نوی پروګرام هم اعلان شوی دی. جزئیات په دغه راپور کې
ملګرو ملتو پرون پنجشنبه وویل یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی ادارې سختو اړو کسانو ته د پیپلز اکانومي فند یا د ولسی اقتصاد بسپنی په نوم پروګرام اعلان کړ. د دې ادارې رئیس اچیم شتاینر وویل جرمني لومړنی هیواد دی چې دې صندوق ته د 500 بلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پرون په جنیوا کې خبري اعلانو ته هم دراز وویل
چې موږ وینو نه یوازې دا چې ملت او هیواد په سیاسي کړکیچ کې ښکیل دی، موږ د دې شاهدان هم یو چې دواړه هم د ملي اقتصاد او هم د مالي سیستم له پلوه په لاره ډراماتیک او فوري ډول د خلکو اقتصاد هغه اقتصاد چې خلک د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پرې برابروي، هغه عاید چې دوی د خپل کورنیو د مړولو لپاره کاروي له سقوط سره مخامخ دی. موږ وینو چې په ټول افغانستان کې یو نه کنټرولېدونکی لوی اقتصادي بحران دی.
له کله چې طالبان واک ته رسیدلی له افغانستان سره نړیوال مرستې درېدلې دي، خو ملګری ملتونه وایي چې له افغانانو سره د مرستو صندوق ته له هغو پیسو څخه کار اخلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته کنګل شوي دي. د شاغل شتاینر په وینا د راتلونکو 2018 لپاره 6.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې یوه برخه یې جرمني په غاړه واخیسته. د په عین حال کې وویل چې اته دیرش میلیونه انسانان یوازې له بهر څوک مړولې نشي، باید د خلکو د اقتصاد د شکول لپاره ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام رئیس وویل که دا کارونه شي پر روان ژمي او راتلونکي کال کې به میلیونونه افغانان ونه توانیږي چې په خپل هیواد کې گزاره وکړي او مجبور به وي چې خپل مزکی کورونا او کلی پریشتي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د هغو افغانانو پر مخ چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی د بهرنیو هیوادونو د پولو پر تړل کېدو نیوکه وکړه. دې مؤسسې ویلي چې له یوې خوا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو خپلې پولې بندې کړي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، او له بلې خوا هغوی چې ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي ځورول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په ځانګړي ډول پولند ته د انتقاد ګوته نیولې چې یو شمېر افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلي دي. تفصیل په دغه راپور
د بشنی نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل په دې شور اندیشته ښکارا کوي چې د اگست له میاشتې راهیسې د پولند او بلاروس په پوله کې له 20 افغانانو څخه ولستنه لا هم بند پاتې دي. دا کسان وروسته له دې د دوه هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولند په زوره د بلاروس لوري ته وشړل. د بشنې د نړیوال سازمان په وینا پولند چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبره کار اخیستی چې غوښتل یې په پوله کې له اسغن سیمه ور واوړي. د بشنې نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړی چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړې. په ویډیو کې د اوس نارز کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کېږي چې هڅه کوي له پولې واوړي. د پولند فوند چې وکالینی مؤسسه پر اساس لشتر لشه د یو ماشوم په ګډون ولسنه پولند ته اوشتو ورسته وهل شوی او نیول شوی دی. بیا د پولند سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقيف شوی. بل اخره د پولندي چارواکو لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوی دی. د بشنې د نړیوالې مؤسسې د افغانستان د برخي مسؤلې سمیرا حمیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پولند د پولیساتو د اقدام د بشري حقوقو سرغړونه وبلله.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقوقو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپل پولې ورته پرانیزي. له بده مرغه مشته د پولند د پولې په اړه په سیرنه کې څرګنده شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي. د ټوکر په خیمو کې بې خورو او بې ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي.
د اگست په 15مه د اروپا د بشري حقوقو محکمې پولند ته حکم وکړ چې دغه 20 افغانانو ته خواړه او به جامې او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي. محکمې همداراز امر کړی چې د امکان په صورت کې حقوقي ته موقتی سرپناه هم برابر کړي. د سپتمبر په 20مه محکمې د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پورې اوږده کړه او همداراز امر وکړ ترڅو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بلاروس ته ونه ګرځول شي. خو له دې سره سره د پولند د کابینې د اگست پریکړې پر اساس دا کسان بلاروس ته وګرځول شول. پولند د سپتمبر له 2 نیټې څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له همدې کبله د سیمې ته خبريالان د پارلمان غړي او فعالان نشي تللی. د بشنې نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو له شړلو لاس واخلي، د پولې د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندي ډول د پولند خاورې ته واوړي. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندیدو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي. د امنیستی انټرنیشنل پر اساس د پاکستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په شمول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو چې د سفر سم استاد نه لري خپل پولي تړلې دي.
ژوند ژوند
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
ازادي رادیو ته غواګیاست. پاکستان د اکتوبر په 28 یعنی پرون پر تورخمغه افغانانو ته د تاګراتک اجازه ورکړي چې د غیوات آنلاین ویزی لري. اسلام آباد دغه اقدام ترغه ورسته کړي چې پرون د بارونو چار وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ولیدل. د خیبر زلی یو انتظامی مشال رادیو ته وویل چارواکي به جره هغه افغانانو ته د تاګراتک اجازه ورکړي چې پر پاسپورت د پاکستان ویزه لګیدلې وي. اسلام آباد سکل په می کې د کورونا وایروس وبا مخنیوي لپاره پر تورخم سفری محدودیتونه اعلان کړل او د اگست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو نو بندیزونه لا سخت کړل. پرون تر حکومتي اعلان وروسته لسګونه افغانان په تورخم پاکستان ته واوښتل. په دې اړه له سیمینا فرحات شینواره ریپورت لري.
د اکتوبر په 28 نیټه تورخم دروازه د پاکستان ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شو. د لندیکوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړی مرحله کې وازه آنلاین ویزا لرونکي افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته را داخلي دي شي او دینه پس به منول یا سټیکر والا ویزا لرونکي هم پرې راپریک دي. په تورخم دروازه سباند 15 میاشتې پس افغان وګړو راتک پیل شو پاکستان ته پرې را داخل شول. په دې کې ځنې افغان وګړو چې په تورخم راوړی دل مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
نوم مې نور رحمان دی او اوس تورخم نه راغلم افغانستان نه. اوس خو موجوده ازادي شو ورکړل او د آنلاین ویزو ازادي و. منویل ویزا باندې پریګه دی خو اسه مشوره پدې و چې آنلاین ویزه به ورکې ویزه ولا برازي. ما خو زه تجارتی لحاظ باندې تلې وم او حالت می چې کوم د مسلې بیا تقریبا دونی می میاشت مال تا د دې ویزو او د لارې د بندې دوه جناب الته تیرې کې
نو مسپاندو د کاروبار او د رشتہ دارانو هر رقم بس مشکلاتو بیماران ته ډېر مشکلاتو مطلب مکمل په کاروبار باندې اثر ورځي دلاو
څه کاروبار کړی
نو موږ خو بس دغه د تجارت ته ټولم کمیشنګارانی وبټل ورو ګودامونم دي نو موږ مطلب روزانه زوره زو خو د وژن دغه تقریبا د 15 پک مشتي بس مکمل ناس فور باندې.
د لند کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم هغه افغان وګړي د وی مخصوصه طریقې لاندې را پرګدي چې کوم په پاکستانی تعلیمي ادارو کې سبقونه وای.
دا هایر ایجوکیشن مونتره لیست شیر کړی دی په هغه مطابق دا ټوټل 950 دی تعداد جوړیږي او 15 اکتوبر نه دا سٹارټ شوی دی او سم پورې تقریبا 600 تنه راغلي دي او دا ډیلی بیس باندې رزي او مو خو د دې لپاره د لندیکوتل جرګهال کې یو فیسیلیټیشن سنټر جوړ کړی دی ال د رزي او د زینا چې کوم دې ریسپیکټ یو د دې هغه د پروینس چې کوم دې سن شو او پنجاب شو او کی پی کی شو او د زینا مونته ګاډي رزي او د دې خپل یونیورسيټي ته شفت کیږي تقریبا 1600 سټوډنټ دنه مکه مرغلی وو.
د مې 15 منټه رئیس په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار اداري ان سی او سی په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي. د اگست په 15 نیټه چې کله طالبان په کابل واکمن شول نو دا غي وروستو په تورخم سختي نور هم زیاته شو او ویزا او مخصوصه اجازهتنامې لرونکو لپاره هم دغه دروازه وتړل شو. خو یوازې ایمرجنسي ناروغانو زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکول کېده چې پاکستان ته واوړي. دا محل ویزې لرونکي افغان وګړي پاکستان ته را روان شوي او په تورخم تجارتي حل ځلې روانی دی. فرحات شنواری مشال ریڈیو خیبر.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره واورئ.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه لیکنه کړې. ورسپانې ویلي چې دغه ناسته کې د افغانستان د امنیت موضوع د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه د پنځشنبه په ورځ د دې ناستې لپاره نڅو شی به مخ کې وویل. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان له جګړې نه د ترلاسه شویو تجربو څخه پر نوې زده کړو تمرکز کوي. د ورسپانې په لیکنه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان څخه د جر وتلو په خاطر د ناتو دفاع وزیرانو تر نیوکې لاندې راغلی ده. ناتو ویلي چې له افغانستان څخه د وتلو په پروسه کې د ناتو د شریکانو ترمنځ کافي همغږي نه و. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د ناتو عمومي منشي غواړي چې دا اختلافات او نیوکې ډېرې مهم ښکاره نه کړي او داسې ښیي چې له افغانستان څخه د ناتو وتل لا یو اړخیز تصمیم وروسته ترسره شوي. اکانومیست خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې افغانستان ته د اقتصادي مرستو د یو همغږي کوونکې بنسټ پر جوړېدو مطلب لیکلی. د اکانومیست په لیکنه په څو وروستیو ورځو کې مهم بحث دا و چې څه ډول افغانستان ته کېدونکې مرستې همغږي شي څو افغانان منځوي نه شي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي ودې د پروګرام مشر ایخیم شتاینر ویلی دی جرمنی لومړنی هیواد و چې دغه بنسټ ته یې مرستې کړي او 50 میلیونه یورو یې ورته ورکړي دي. اکانومیست لیکي ملګرو ملتونو یو ځانګړی بنسټ پرانیستی چې افغانانو ته بیرنۍ مالی مرستې ورسوي. افغانستان ته مالی مرستې په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته کنګل شوې دي. اوس هم شرط دا دی چې افغانستان ته کېدونکې مرستې پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورولویږي باید پر خلکو وویشل شي. د انډیپندنت ورسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د فوټبال او باسکټبال کوونکو نجونو په اړه لیکنه کړې. ورسپانه لیکي دا ورزش کوونکي چې ډېری یې تنکۍ پیغلې دي او د افغانستان د فوټبال او باسکټبال ټیمونو کې لوبېدلي نن د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا په مرسته له خپلو کورنیو سره د قطر پلازمینې دوهې ته رسېدلې دي. ورسپانې وړاندې ښکلي دا نجونې به تر هغې په قطر کې پاتې شي چې درېیمو هېوادونو کې یې د پناه غوښتنه ومنل شي.
د پلازمینې کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې لا هم لشپږم ټولګي پورته د خزینه او زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. یو شمېر افغان زده کوونکي وایي ښوونځیو ته نه تګي سخت خوښنی کړي او د یو ناو څرګند برخلیک لامل اندېښمنې دي. د زده کوونکو کورنۍ بیا له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د ټولو خزینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي او دوی ته د تعلیم زمینه برابر کړي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د نجونو د تعلیم د بیا فعالېدو یا د ښوونځیو د بیا فعالېدو لپاره په یو طرز العمل باندې کار روان دی او ژر نتایج له خلکو سره شریکیږي. نور حال په دغه راپور کې
لسم لوستي سلوشتما صفده ایمان او نیک کمال.
شبنه د کندهار ولایت اوسیدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا اوس خپل هغه درسونه چې مخکې به په خوندې کې ویل په کور کې وایي. شبنم ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وکړه چې لای هم خوندې ته د تک اجازه نه ده سوي او لیو نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکر او ناس ترمنځ فرق ونسی. پرسونه دې بیرته یعنی د پخوا په شان شروع سي، ځکه د نر او ښځې تعلیم دواړه حق او فرض دي. هله ده چې زموږ اندې ته فکر وسی، موږ داسې به سرنويش ته پات نه سو، ځکه یوازې په یو ګل نه فسرل کیږي.
شبنم وایي د کورنۍ نور کوچنی غړي چې تر شپږم ټولګیو کې درس وایي په سمه توګه درس نسی ویلای، ځکه په خبره د ډیرای خوونکو تنخواګانې بندي سوي او د دوی په شان خزینه خوونکې هم خوانځیو ته د تک اجازه نه لري چې له دې عمله د هغو ماشومانو زده کړې هم ټاکنې سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکې او د الفتح لیسې زده کوونکې مرسل بیا وایي چې د دې او خویندو دومره موده زده کړو لپاره د پلار او مور زیارونه له صفر سره ضرب کیږي. مرسل وایي چې په ډیرو هیلو یې خویندې او دې تر اتم یا لسم ټولګي زده کړې وکړې، خو اوس یې نامعلوم برخلیک او له تعلیمه بې برخې ګرځول ځوروي. دوه خویندې مې تل ژاړي، خپل خوندځي او درسونه دي یادوي. اوس مهال موږ ټول همداسې بې برخلیک پاتې یو. مور او پلار چې څو کلونو راهیسې د خپل اولادونو لپاره دوامداره زحمتونه کوي چې اولادونه باندې زده کړې وکړي، اوس دوی دا ټول تکلیفونه او زحمتونه هم د طالبان پر اتک سره حایفو بی ځای شول.
نه یوازې دا خزینه زده کوونکې، بلکې د هغوی کورنۍ هم د خپلو لورګانو، خویندو او د کورنۍ نورو خزینه غړو لپاره اندېښمنې دي. سعید الله سلام چې د دریو خویندو ورور دی وایي د خپل کورنۍ او د درې خویندې له غزنی ولایته ځکه کابل ته راکړه کړې چې په ښار کې خویندې خوندځیو ته ولاړې سي او زده کړې وکړي، خو په خبره طالبانو کابل کې هم دا نعمت پرې ودراوه.
مخکې خو به همدا تمه وه چې اوس په غزني کې یا په زابل کې یا په کندهار کې په اطراف نشته ښوونځی نشته په ښار کې خو شته که هلته په ښار کې نشته کابل کې خو شته اوس نو سړی افغان نصاب د افغانستان په کوم ځای کې تعقیب کړي خو په ټول افغانستان کې دغه وتړل سو ښوونځي وتړل سو که طالبان د نجونو انساني او اسلامي حقوقو ته ژمن دي او دوی د دنیا یو اشاریاته یا دوه میلیارد مسلمانان بولي نو هماغسې چلند وکړي لکه څنګه چې په قطر کې کیږي لکه څنګه چې په سعودي کې کیږي لکه څنګه چې په اسلام آباد کې کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې را په دې خوا ګڼ شمېر ټولنیزو مدني او د زده کړو د برخې فعالینو د نجونو د تعلیم او ښوونځیو او پوهنتونونو بیرته پیل لپاره بېلابېل فعالیتونه او کمپاینونه پیل کړي دي. مطیع الله ویسا چې له کلونو د ماشومانو د زده کړو په برخه کې بېلابېل رضاکاره فعالیت کوي وایي اوس یې یوازې د خپلو فعالیتونو ډیری برخه د نجونو د زده کړو بیرته پیل لپاره کمپاینونو ته ځانګړې کړې ده. دی هم پر طالبانو غږ کوي چې نجونې دې له تعلیم او تحصیله نه بې برخې کوي.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښوونځي د نجونو پر مخ د شپږم څخه دولسم پورې بند پاتې دي او ټولې نجونې بې سرنوشته دي. ټول په یو اواز له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، تعلیم د نجونو او هلکانو انساني اسلامي بشري حق دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو وړاندې د دغې ډلې مشرانو ویلي و چې په دې برخه کې پر یو طرزالعمل کار کوي، خو لا د دغه طرزالعمل د جوړېدو په اړه کوم څرک نه لیدل کیږي. د افغان ښځینه زده کوونکو او د پوهنتونونو د ښځینه محصلینو د زده کړو د بندېدو په اړه په ځلونو نړیوالو هم غبرګونونه ښودلي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف چارواکو په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې د ټولو افغان زده کوونکو زده کړې د بیرته پیل سي، ځکه په خبره یې په میلیونونه افغان ماشومان له مخکې هم د جګړو او کرونا ویروس له امله له زده کړو بې برخې شوي وو. دوه ورځې وړاندې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن هم په یو خبر شوی بیان کې اندېښنه ښودلې چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله آن یو شمېر هلکان هم ښوونځیو ته د خپل خویندو د نه تګ له امله د اعتراض په توګه ښوونځیو ته نه ځي، چې په خبره یې دا د افغانستان د ښوونیز نظام لپاره ستره ضربه ده.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول دیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپت نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشانی غوارو.
د هلمند جګړې یو هیر شوی قربانی د خپل وړندو سترګو درملنه غواړي. دا شل کلن ځوان د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شو. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبه راکیو د سکو زین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای. شل کلن احسان الله د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګوډون سو. لدی پیښې شاوخوا نه کال تیریږي، خو لا هم بېوزلۍ د احسان الله د سیمې درملنې مخه نیولې ده.
نو هغه وخت موږ ډېر کشران درس مو ولسته د اول سم کتاب په جنگ په مینځ کې موږ ومشتل خو مرمۍ رالی ومشت د سر پر دابل خوا چې ومشت پر دابل خوا راووت په دغه ورځ موږ داس دمرته وتلو په دغه زه خوښ سو.
احسان الله د خپلې درملنې په برخه کې د پخواني او اوسني حکومت څخه ناهیلي سوی او اوس د خپلې بېوزلې کورنۍ د وژو بار دی.
چې ډېر علم یې د لوش ما غوښتل چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولس ته یو څه خدمت مې کړ. ډېر شوق مې چې د لوش سیاست په خبرې توپ سره مې ډېر مینه محبت تر لوش چې یو شی د دغه دوه مینځ څخه راڅخه جوړ شوی و، خو هغه علم ټوله پوره نه سو، نیمګړی راته پاتې سو. اوس هم ناموی سنۍ مثال زه غواړم چې وخت نه یو وخت انشاءالله هغه خپل مقام ته ورسه خپل ځان. اوس هم د استعداد شې دغه لروی په دغه راکړې الله پاک حفظه راکړې دی. راته
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي داغه د سترګو درملنه ممکنه ده، خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان لري.
دا سامرا چې دا بیخی خورکی دا خلق چی دی که مکو سرکی چی دا ماجت روانی مثال کشنه یم دا لاسی نیسی ماجتی پوری رسی دا خوی برتا یسو که گو خورای ولی کنی دا خکل میدامه دی اتکار که یا مانا زن را رسی دا کور پر در تا وزاست از این جماعت جماعت نکزا که جماعت زی چیزی منگر او سوالای تا دا ارکان دیتی لشن منکاری و سرو چی کمک و سرو که
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیری شلکلنې جګړې مایوب کړي او دا مهال له وراوښتي جسمي او رواني زیان سره له کړاو ډک ژوند تیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته، د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو پر مخ چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی د بهرنیو هیوادونو د پولو پر تړل کېدو نیوکه وکړه. د ناتو سرمنشي وایي افغانستان به نن دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب اماراتو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکایي پوځي اډو ته د راوستل شو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یوې ملاتړي ماسې ویلي د سږ کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادو ته د پناه غوښتونکو شمیر 30% ډیر شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 5 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. په روسیه کې د کورونا وایروس له کبله په بېساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت دغه هیواد یو روغتیایي چارواکي پرون د کورونا د یوې نوې بڼې د پیژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خپریږي. او په نړیوال شلاوره جام کرکټ سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال څرګند شو. ټاکل شوی چې د اکتوبر 15مه د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخ شي. خبرونه مو ازادي رادیو نه په لاندې توګه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولې. اوس هم د ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو. لمړی د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام، او همدارنګه بیا د کور کلی رادیو ډرامه واوري.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هندارا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي وا کورنۍ ته سپارلستون چې تزانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزی تل د مور او پلار منون کې ووسی ترڅو یې پرزان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره وې د خپل خزی حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې یو نجلۍ واده کیږي، د پلار کور د میړه د کور په هیله پریږدي، د میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې زه ما خواد ما څنګه اوسې. نو ما به د دې سره هر ځلی ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه بالا څه ډول حالت سره مخ شي.
خزي ډیر حساس روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي، دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي.
ما موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
از ما خاوند چې ما سره واده وکړ، نکاح ته وکړل، د واده بشپړ باندې ماته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، کدی نستانه خوشاله و زه به ستانه خوشاله يم، او کدی ستانه خوشاله نه مې پکارې، نه مې زستا ته ستادر سره تیریګم، مګر نه د مور د دې در سره نه تیریګم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښته چې ما خوند ما څنګه وسی، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پرځن باندې منله. زما اولادونه ته به م دوانه را تکول لغه یونانی توابه په کور کې را ترکولې، ما به غوتور کول چې دې بخصه ډاکټر ته هیڅ کله اجازه نه تکول. اقامه خشګری او د خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سر تیریږي خو د غو در سر نه تیریږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکو فاطمه وا د غریب خبره میړې تل ورته وای چې د پلار او مور هر خبره به میمنه، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نوړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تک واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یو د کاکا لور د سلور کال کې چې واده یې کړی دا او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي لاس کیده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي نه.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږی او ګرانښت په دود خپل ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکو امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویلې چې ښځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، کور، ورور بیا پیدا کېدونکي نشته او نه پیدا کیږي. شزه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره هم نظر اوسې. ما په لومړی شپه کې ورته دا توصیه کړې و چې ګوره، کچیر ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړه چې زه درنه خوشاله یم، او کچیر ته مور او پلار مې خپه و نو فکر وکړه چې زه هم درنه خپه یم. هغه ته چې کومه ما توصیه ورکړې ده، هغه زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود لمخې واده کړي ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي. خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نواورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې او میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې